درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې سماج ملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وخا ورام ورځ به مو پایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی له وو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوای پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې د غلطه د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوز ویک مجلې او یو شمیر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقانی شبکې لخوا له خوسته تختول شوی. د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي.
دا سره په نمنګم اوریدل دي مګر په دې اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو. موږ امنیتي او کشفي اورګانونه معلومات راټولوي چې دا واقعا رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسات.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په اول ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخانه غړی تیرونه له خوسته تختول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکو د دې افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تفسیرې یې ډډه کړې ده. ارګوای چې د جمعیت اسلامي ګوند پخانی کومندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دا په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی په ډاګه شوی خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوی په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهور روان میلادي کال د جنوري په 6 د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي کتې په عملیاتو کې وژل شو. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي تر څنګ سلور نور وګړي هم وشل شوي. دارک د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په حواله عبدالستار غوربندي تورن و چې غیر مسؤول وسلواله هم درلودل. دا سولې د ولسی حرکت غړي نن د فبروري په 1 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. دا سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي لړیو ته وویل چې دوی ور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي په زابل او په کندوز کې په دوه ولایتونو کې د سولې ور بند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونن لري د جګړې له شکیل اړخونو څخه د ور بند او سولې غوښتنه کوي. همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر شکیل اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې واځي قرباني افغانان ورکوي.
دا سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې ترخونړۍ حملې وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطانی فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا یې به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دوی تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطانی فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې ډیموکرات ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استیزا داسې داغ لګېدلی چې هیڅکله به یې له ځانه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس دغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده پای ته رسیدلې غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکرات او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو لیکن اړخي اپوزیسون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریش چوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریش چوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی وو او په بشپړ ډول تخریب شوی وو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینی برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي پنځه. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یو. مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه یو. ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه پنځه. او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه یو.
دوستانو خبرونه مولا زاده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وشل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر لس زرو زیاتو ملکي وګړو ته په جګړو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له یوې کمیشنرې شبنم صالحي سره په افغانستان کې د بشري سرغړاوي او جنگي جنایتونو په اړه مفصله مرکه لرو. د نیمروز والی له نیویارکم سره په نوې مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان سرام په دې خبرونه کې و مرکه دراورو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلی په کې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اړه ریپورت لرو او دا به هم واورئ چې نظام الدین قیصاري څوک وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم خپرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوی. دا په داسې حال کې چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر لس زرو زیاتو ملکی وګړو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو بیا د افغانستان پر حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د جګړې په ډګر کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. فرشته جلالزئی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکی خلک دي. د کمیسون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پلوټ الوتکې د ورستي حملې پړه څېړنه کړې ورته جوته سوي چې ملکی خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغون شوي معلومات د بادغیس د عام روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمن یو څلور ماشومان په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قاعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي د تیرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په مقر ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو د وقومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسیدونکي عبدالوهاب ویلي وو چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه 15 ماشومان او وریندار پکې وژل شوي ول. هغه د اعتراض څرګندول لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړیول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي چې په یو غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یو کلي بوکا کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکا کې پر یوه کور په هوایي حمله کې وو ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په 14 په خپل کلنی رپورت کې ویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی ول چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکی خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي روس لاغي چې په 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي ریپورت د خبرېدو مخه ونیول شو. د کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي ریپورت چمتو کول پیل کړي خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې پر موده متمرکزوي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمیشنری شبنم صالحي سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځنې کړې.
موږ په 2015 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کیو سروې وکړ. د سروې ته موږ د خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډېرې خلکو له موږ د وخت او شی د سبایت انتقالي عدالت باید تطبیق شي او کسان چې جنگي جرایم تر سره کړی هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پایل کو. 15 کلم پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی دغه څېړنو دوره لکال او 15 تر 2001 کال پورې دغه دوره کې دغه 15 کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي. لکولو قربانیان سره خبرې کړې دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی. ولی متاسفانه هغه راپور چې تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو. چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي وو اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي وو. و د وخت حکومت مختو اول شي ک تاسو دا راپور خپور کی مختص دمکرانو د ژوند تضمین نه شو کولای. زموږ په دغه کلمو د ننګرهار زموږ د احرات دفتر ته ور واچاو. زموږ د ننګرهار دفتر مخکې چاوده نو وساو. زموږ همکاران په بیلابیلو دفاتورو کې د هدف وګرځیدو. ولې دولت ویل تر وخت پورې شاو زموږ سایدی دا گزارش تاسو دی دا گزارش موږ لیکلای له مکمل سوی مسند اسناد ټول موږ سره دي. ولې موږ غوښته نشر اجازه تر لاسه نکړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنگي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف. نو دا قانون تصویب زازموخ کار تقریبا د سکول کا هیڅ نه شوی. سکل 2000 شلم له جنوري نه موږ هغه جنگي جرایم چې له 2001 نه تر 2019 پورې د ښکېلو خواو لخوا ترسره شوي دي د هغو دپاره یوه کلنه بله پروسه پیل کړه. ښه والی دا ده چې اوس موږ اسناد ډېر لرو چې ملکي تلفات د هر ټول اسناد له موږ سره دا پروسه به لنډه وي او په یو کال کې به انشاءالله د دې راپور هم تکمیل شي.
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر وا چې د یو نوی تحقیقي ریپورت په اړه څرګندونه کوي چې په کې بل 2001 کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې جنگي جنایات او نور بشری سرغړاوي باندې څېړنه وشي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي الله ستنګ زیورته کتنه کوي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی يرغمل نیولای دی. د راپورونو په اساس يرغمل شوی او 50 کلن مارک فریډریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې يرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقانی شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې د امریکایي وګړی چې د جنرال له دیرشمې يرغمل نیول شوی خوشی کړي. ویل کیږي چې مارک فریډریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اروپا کو لاس تلویدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي ادباو ژوند د دغه وزارت لپاره ډیر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بیګنا خلکو يرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادلې هرکلای کړو. لاس انجلس ټایمز رسپانې په دې موضوع یو مقاله لیکلی چې اوبو لڅو لسی زورایي سي د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د رسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند بشپړولو لپاره هڅه کوي، د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورسپانه لیکي د کمال خان بند للارې به په نیمروز ولایت کې 1,15,000 هکتار ځمکه خړوبه او 8 میګاواټ برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستان ورزي څه باندې درش بندونه جوړ کړي. د ورسپانه په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وزنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې $50,000 منلي وو که دا بند بمونو والزوی. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ولسی جرګې د پلاوی په غو ریپورت کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې او د پلاوی په ورستۍ کې په مزار شریف کې د قیصاری پر کور د عملیاتو د څېړنې لپاره ګمارل شوی او راغلی چې د قیصاری په کور د عملیاتو د مسولین دي څارنوالۍ ته معرفي شي. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت راکړي.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یو کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالۍ ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې د غپلاوی ته ویلي چې د قیصاری په وړاندې د خلکو د شکایتونو او د غشان د غیر مسؤول وسلوالو د درلودلو لعمل امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم لمخې د قیصاری د ویرولو او د حکومت د اوتوریتی د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي رادیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو 1,000 یقیتی یا سی آر یو او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخوانی امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قلوردو د پخوانی قمندان په امر د قیصاری کوري محاصره کړو. د خاغری راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قلوردو د قمندان په امر د نظام الدین قیصاری کور بمبار کړی دی. دغه پلاوی یو بل غړی علي اکبر قاسمی هم ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قلوردو پخوانی قمندان د دغه پیښي اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی پر راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د 2 ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصاری د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رخصتۍ وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتی مرستیال اولی محمد احمدزی د شاهین د 209 قلوردو قمندان وو. خغلی سادات او احمد زید ازادي رادیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وای او دفاع وزارت هم د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د چړنو تر پایلو په دیاړه نغه کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي له وسلو نه د کار اخیستلو او د قیصاري د نیولو په اړه پوښتنې موجودې دي او په اړه به د لوی څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکولو وروسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کولو وروسته هغه نتیجې رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو په اړه که تغییر او تبدیل یا نور اقدامات وي سپارښتنې وشي موږ به یې عملي کړو.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصاري کور محاصره کړ. دغه محاصره بالاخره په وسلواله نښته واوخته چې له څو ساعته عملیاتو وروسته نظام الدین قیصاري په تیښته بریالی شو. په دغه نښته کې د قیصاري اووه کسان وژل شول او دوه امنیتي ځواکونه هم ټپیان شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خو په دې ریپورت کې د قیصاري په اړه څه ویل شوي که څه هم موږ سره یې جزئیات نشته خو په قیصاري چې یو افغان وسلوال ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصاري د جګړه مارانو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قومندان لنیول کېدو وتښتید خو وروسته په ټولنیزو رسنیو او ځینو ټولنیزو مراسمو کې راڅرګند شو. افغان حکومت د قیصاري غونډې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشي کېدو له ستونزې سره لاس او ګریوان دی. ملالۍ بشیر نور حال راکړي.
د دسمبر د شپاړسمې په پیښه کې د قیصاري اته کسان وژل شول او ګڼ نور ونیول شول. له هغه راهیسې قیصاري له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو وژنې او شکنجې تورونه دي خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني یې د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصاري قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاري د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړی لاریون وسول چیرته چې دای د همدې ولسوالۍ د پولیسو مشر و. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاري مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشه ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله خو څو میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشی سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په دسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علی پور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشې لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې لنیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو نړیواله مسله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیزا کېدو له امکان نه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځان د استیزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ترامپ پرون لا واشنگټن په وینا کې تور پوری کړ چې یو شمیر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي د سیسې په مرسته له قدرت د هغه د لیر کولو هڅه وکړه. ترامپ د ځان د استیزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولسې خوا بدی کړی او یو شمیر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي.
Our great country and your president have been put through a terrible ordeal.
د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمیر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هر هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې موږ ولس ډیر خوش کړ. هغوی پوهیږي چې ناسم کار کوي خو هغوی ځان زموږ پروګرام هیواد مخکې ګڼي. څوونه مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهور غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه، قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تیرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استیزا پر ماده رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهور غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د ماده پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرت سو استفاده کوي باید استیزا شي رای واچولې او 25 کسانو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په لوري رای ورکړه او هغه ته برات ورکړ. په سنا کې اته څلوشت مخالفي رای له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهور غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته له جمهور غوښتونکو ګونده یوازې یو سناتور مترومني مخالفه رای ورکړه. مترومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استیزا په پلوي رای ورکړه ده. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې ماده پر دې بند چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شو او در پینځوس د وڅل وشتو په وړاندې رای واچول سوی. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیزا ته برابرولی سوی خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالد ټرمپ له قدرت د ناوړې استفادې او د کانګرس د ګمراه کولو په تور استیزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب